السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د ماخامنۍ خبری مجله زه رضوان مراد د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر غنی وایي د ملي شورا ټول غړي اجازه نه لري چې د ګمارنو لپاره وزارتونو ته لاړ شي، او د ولسمشر دوهم مرستیال وایي د الکترونیکي تذکرو ویش د قومي توندلارو له لورې برمته شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اورېدل شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. د ملي محاذ ګوند مشر وایي د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیري د طالبانو لخوا راخوشي سوي دي، او یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سه‌شنبې په ورځ د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبري کولې وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعهد مایید که قوای امنیتی و دفاعی ما
دی وایي زما ژمنه دا ده چې زموږ امنیتي او دفاعي قواوې به یوازې د قوې د استعمال مرجع وي او مشروع قوا به وي. هیڅ بل څوک باید دا صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ، ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد درېږي یوازې به امنیتي او دفاعي ځواکونه تجهیز سي، او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي. ولسمشر غنی همداراز ویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوي له سنگره تښتیدلی، او هر څوک چې په پیسو مقرر سوي سبا یې غلا کړی ده، او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یو میاشت کې دننه هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سه شنبې په ورځ نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده، او د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي.
د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
شاغلی شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبیني سته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د افغانستان برښنا شرکت رئیس امان الله غالب وایي دوی توانېدلي چې د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د دغه شرکت له پوروړو خلکو، دولتي چارواکو، وزارتونو او نورو حکومتي ادارو څخه 2.6 میلیارد افغانۍ ترلاسه کړي، چې 1.4 میلیارد افغانۍ له خلکو او 1.3 د مالیې وزارت له لارې ورسېدلې دي. ښاغلی غالب وویل پر خلکو، دولتي چارواکو او حکومتي ادارو د دوی د پورونو اندازه له 10 میلیارد افغانۍ اوښتې وه. ده ویل دا لړۍ روانه ده، او له ټولو پوروړو به خپل پورونه ترلاسه کړي. د ملي محاذ ګوند مشر وایي وروسته له هغه چې ده د سولې ژغ پورته کړ، طالبانو د پکتیا په جانیخیل ولسوالۍ کې د ملي اردو 14 سرتیري راخوشي کړل. پیر سید حامد ګیلانی نن د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې دا سرتیري 2 ورځې مخکې له طالبانو سره د نښتو پر مهال نیول سوي وو، او اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي سول. ده ویل چې دا کار په هیواد کې د سولې د ټینګولو په برخه کې له اقداماتو څخه دی چې دا کار به دوام وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. یو ایراني حقوق پوه وایي شاوخوا 3,500 کسان د حکومت ضد لاریونو پر مهال نیول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ادعا کوي چې ایران د امریکا او برتانیې هغه هڅه ناکامه کړه چې د ده په وینا غوښتل یې په ایران کې ناکراري رامنځته کړي. د حقوق پوه محمود صادقي له خولې نقل سوی چې دغه شمیر تر هغه شمیر زیات دی چې چارواکو اعلان کړی دی. د ایران په ګڼو ښارونو کې د ډسمبر شتمی د دسمبر له 28 نیټې راهیسې لاریون کوونکو د بیکاری او اداري فساد پر وړاندې غوسه څرګنده کړې. ځینو اعتراض کوونکو د خامنئی او قدرتمنو محافظه‌کارانو مذهبي مشرانو د لیرې کېدو غوښتنه کوله. خامنئی په یو ټویټ کې پر بهرنیو هیوادونو تورونه تکرار کړل چې وایي د ایران په لاریونو کې د امریکا په ګډون د دې هیواد د متحدانو لاس و. امریکا او نورو حکومتونو دا تورونه رد کړي دي. او د سوریه پوز ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمن زوړي دي. د سوریه سنا دولتي تلویزیون دولتي خبري اژانس راپور ورکړي چې دا حمله پلازمینې دمشق ته نږدې د جټ الوتکو او مځکې څخه مځکې ته ویشتونکو توغندوی په وسیله سوې ده. پوز ویلي د اسرائیل جټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطیفه سیمه کې پر پوځي پوستو توغندې وشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د مځکې څخه مځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریې دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه وشتل او له منځه یې یوړل. د سوریې د حکومت له مخالفینو سره اړوندو رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریې یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی تایید شوی. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستا نه غواړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت وی د افغان کډوالو د وستلو پړه د پاکستان لخوا د ضرب العجل پړه له پاکستانی مقامات سره خبري کوي.
موږ دا ویلی شو چې د سیدیار لسنیم لکه خوښه ثبت شوی افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وی د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي سخت دریزو لخوا برمته شوی دی. مشران جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وژل کېدو اندېښنه وښوده او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو دی په افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. او په سیمه ییزو نړیوالو مسایلو کې بیا د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنئی د څرګندونو په اړه رپورټ اوري چې وایي دی د رهبرۍ وړتیا نه لري. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بچو پورې اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی چې د سه شنبه پورې د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل چې که وکیلان د ګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې خپور شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر ارزونې ته پاتې او وروسته به عمل کیږي. محمد حدیث پردیس په رپورټ برابر کړی دی.
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د لاسلرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنشي. ښاغلی غنی د سې شنبې په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلاوې کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړي ولستا نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې دپاره نه راځئ که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خپور سي. چې موږ وکړی سو پوه سو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کوم او همدومره پوه سئ چې زه خبر یم چې څوک فشار مقررېږي.
ولسمشر همداراز ژمنه وکړه چې له دې وروسته به د کورنیو چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس ترسره نه شي. د ښاغلي غنی په خبره تر هغې چې پولیس اصلاح نه شي د قانون پلي کېدل به ستونزمن وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د کابینې یو شمېر وزیرانو د مدني ټولنو ځینو غړو او عام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د ښکېلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسي جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست د سې شنبه پر از ازادي رډيو ته ویل چې تر یو بریده دولس مشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ غوتنيسي. د خاغلی زازي په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیوروکراسي لکبله د خپل موکلینو د سنزو د حل لپاره وزارتونو ته ورزي. نو موړی د وزارتونو لوري ولستا د سمې رسیدنې لپاره دی و شفاف او ټولمنیل میکانیزم پرامنځ کېدو ټینګار کوي. لدې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې ویل
په تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس وعده میتونم که و استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی د راتلونکو څلورو کلونو لپاره دی وی هر اړخیز استراتیژي چارې پای ته رسیدلی، او تاسو ته وعده درکوم هغه استراتیژي به راتلونکي ونې د خو لارښوونو لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک په خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړلو لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ حوصله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتي بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه نشی مشکل به وی چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
دا محمد حدیث پردیس پر اپور کې مو ووریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په اکیډمۍ کې د افسرانو د فراغت غونډې ته په وینا کې ویل چې د ملي شورا غړي دي د ګمارنو لپاره وزارتونو ته نزي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت د وزیر وایي چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر له ارزونې وروسته به عملي شي. ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وای په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال مقام وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید آماده اوسي چې له پاکستانه به خپل هیواد ته ستنېږي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوه میاشت تمدید شوې ده، او د پاکستان د حکومت د ضرب العجل له مخې باید د جنوري تر اخره پورې افغانان له پاکستانه ووځي. پر دې موضوع ملالۍ بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان د مرستیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې دي، او په سر کې ترې په پاکستان کې د سب شو افغانانو سب شو افغانانو د شمیر پړه پښتنه کړي.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 4 لک لکه، خو په هغې کې په 2010 کال کې 6500 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 15 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 1.5 لک ته رسېدلي وو. نو زموږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیون ته دواړه ارقام ورسېږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بې اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو دغه دوامدار د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو سمالی مرسته یو امکانات ورکول کېږي. په جمی کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په 1 میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد که چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د 1 میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کمی یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه ده وټاکل شي او کولی شو چې د کډوال په دوی په خپله خوښه او یو عزتمند توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زموږ کډوال هم د آمادګۍ لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نه شي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دوی ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو به هر حال موږ هم په حکومتي سطح باندې آمادګي ولرو او هم زمون کډوال ذهن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د شپږو میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي، نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني سته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسمن موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس په رسمن کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحداتو وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پرېکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهېږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دې نه انکار نشو کړی.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال او چې وايي دغلته د افغانانو د پاتې کېدو د مودې د تمدید لپاره هڅې دوام لري، خو په عین حال کې د خاغلی شمس زرده شمس پوینا افغان کډوال هم باید آماده اوسي چې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستنېږي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولسمشر دوهم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش د قومي تنلارو لولوري برمته شوه ده. سرور دانش د سه‌شنبه پورې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، ویل چې ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکی تذکرو ویش ته پته مده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وایي له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاونه پای ته رسیدلی دی او وخت یې رسیدلی چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
د افغان ولسمشر دویم مرستیال وای د الکترونیکی تذکرو ویش یو ډیر مهم ملي پروګرام دی چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره زیات اهمیت لري. سرور دانش چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب په 14مه کلیزه کې وینا کوله، وویل دغه ملي او مهم پروګرام د ځینو قومي توندلارو له لوري برمته شوی. هغه وایي په داس حال کې چې ټول ملت په ډېره بې صبرۍ د الکترونیکي تذکرو ویش ته په تمه دي، خو له بده مرغه دغه ملي پروګرام په هر دلیل چې وي د یو شمېر قومي توندلارو لخوا برمته انیول شوی دی. دا په داس حال کې ده چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنۍ ته ویلي وو د برېښنایي تذکرو په ویش کې ځان پر ځای ګڼي او وایي چې دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان د خلکو قناعت خپل کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د ځینو مادو د بدلون په اړه د ولسمشر تقنی فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو ګډ کمیسیون تایید کړی و چې له مخې به یې په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې اولی کلسی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس وای له اساسي قانون سره سم د الکترونیکی تذکرو اصولي او قانوني پړاوونه پای ته رسیدلی دي او اخره رسیدلی ده چې ولسمشر د ویش لړۍ پیل کړي. فضل هدی مسلمیار د سه‌شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل
نظم غوښتنه د جمهور رئیس نه او د اجرایی رئیس نه دا چې دا حکم او دا فرمان غوښتنه ستاسو د حکومت و دلته راغله قانونی او د اساسي قانون د حکومت سره سم خپل اصولي او قانوني پړاوونه پای ته ورسول. نو هیله مند یو چې زر تر زره ته توزیع امر ورکړي او یا تاسو خپل تذکره واخلي تر څو ملت د دغه مسلم حق نه چې هر وګړی لري ملت لري مستفید شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د ثبت احوال د مرکزی ادارې ویان رحول احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو د ویش پر وړاندې کومه تخنیکي ستونزه نه ده پاتې. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش په ډیر ژر پیل شي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د افغانستان مشرانو جرګې د سوریې په جګړه کې د افغانانو له وشل کېدو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت نه وغوښتل چې په دې تړاو افغانستان کې د ایران سفیر احضار کړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار دا خبره د سه‌شنبه په ورځ په دې اړه د سناتورانو تر څرګندونو وروسته وکړې. دغه څرګندونه داسې مهال کېږي چې د فاطمیون د لخر فرهنګي مسؤل په دې وروستیو کې ویلي دي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2000 افغانان وژل شوي دي. خو افغان حکومت د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی دی. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحب په رپورټ کې دي.
د سوری په جګړه کې تر 2000 د زیاتو افغانانو د وژل کېدو او د 3000 د ټپي کېدو ریپورتونو د مشرانو جرګې توند خبرګون راپارولی. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې د ورځې په ناسته کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې په کابل کې د ایران سفیر احضار او ورته خپل احتجاج وړاندې کړي.
ایران زموږ د ځوانانو مهاجرنو په سوې استفاده سره د هغوی د مجبوریت نه هغوی لیږي سوریې او عراق ته، بالخصوص سوریې ته، او خپل اعتراف کوي، خپل اعلانونه کوي، پریس کانفرنس ورکوي چې 2000 افغانانو قرباني ورکړي او شهیدان شوي دي. زموږ د مجلس ته ادرس نه خارجه وزارت ته، جمهور رئیس ته او خپل اجرایي رئیس ته چې د حکومت اوس د اجرایي قوې په راس کې دا ده چې د ایران سفیر وغواړي، خپل احتجاج ورته ووایي تر څو نړیواله ټولنه زموږ ستراتیژیک ملګري په دې رابطه تصمیم ونیسي.
نوموړي دغه څرګندونې په دې اړه د سناتورانو تر بحث وروسته وکړې. ښاغلي مسلم یار تېره ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل شکایت وړاندې کړي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د فاطمیون لخکر فرهنګي مسؤل زهیر مجاهد روانه اونۍ یوې رسنۍ ته ویلي چې تر دې دمه د سوریې په جګړه کې له 2000 ډېر افغانان وژل شوي او 3000 نور ټپیان شوی دي. د مشرانو جرګې غړي سناتور عبدالباقی بریال بیا ویل حکومت باید په ایران کې د افغانانو د وژل کېدو موضوع جدي او په نیابتي جګړو کې له دوی څخه د استفادې مخه ونیسي.
د افغانستان د اساسي قانون په مطابق افغانان یوازې د افغانستان بیرغ لاندې قرباني ورکوي، نه دا چې د پردیو هیوادونو په نیابتي جګړو کې ترې ګټه واخیستل شي. دا ډیره دردونکې موضوع ده او دا مسله باید له ایران سره په جدي ډول مطرح شي.
د سوریې د جګړې لپاره د افغانانو جلب او جذب مسله له دې وړاندې هم په کورنیو او هم په نړیوالو رسنیو کې د بحث وړ موضوع و. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له بیا بیا اړیکو سره سره په دې کار بریالي نه شو. تر دې دمخه د جمهوري ریاست د ویان دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دغه راپور تر خپرېدو وروسته رسنیو ته ویلي و چې افغان حکومت په هیواد کې او له هیواد بهر د نیابتي جګړې په تړاو په څرګند ډول خپل مخالفت اعلان کړی. اجرایه ریاست هم ویلي چې افغان حکومت په ایران کې له افغان مهاجرینو سیاسي او پوځي ګټه اخیستنه مردوده بولي او ویلي چې افغان حکومت دا مسله له ډیپلوماتیکو لارو تعقیبوي. که څه هم افغان حکومت له دې وړاندې ویلي و چې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د حضور څرنګوالی سیړي، خو د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې په تهران کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال له فاطمیون لخکر نه چې افغانان هم په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته استوي مننه کړې وه. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د مشرانو جرګې غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ډیپلوماتیکو هلو ځلو تر څنګ هغه کسان هم تر څارنې لاندې ونیسي کوم چې په افغانستان کې د ایران د فاطمیون لخکر لپاره جلب او جذب کوي.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد. دا ایران مذهبی مشر په یو پخوانی ویډیو کې وایي چې د رهبرۍ وړتیا نه لري. هغه دا خبره په 1988 کال کې د خبرګانو په مجلس کې هغه وخت وکړه چې د رهبر په توګه انتخابېده. د دې ویډیو خپرونکي د ازادي راډیو فردا څنګه ویل چې دا ویډیو د اوسنیو مظاهره چانو د هغو شعارونو مشروعیت په ډاګه کوي چې د رهبر پر ضد پورته کوي. سیف الله سنگزی په دې اړه رپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر سید علی حسینی خامنه ای چې په آیت الله خامنه ای مشهور دی، دا منلی و چې د رهبری ورتیا نه لري او د په انتخابیدو سره باید د ملت په حال وژړل شي. هغه دا خبره د 1988 کال د جوزا په 14 د ایران د خبرګانو په مجلس کې وکړه.
اولا واقعا باید خون گریست بر
لومړی باید په اسلامي ټولنې پرختیا ویني وژاړو چې زما په څیر د یو خاص آن احتمال هم پکې مطرح کیږي. اصلا لفنی په لواده قضیه ستونزه لري. رهبری به رښتینی نه وي، خیالي به وي. د ډیرو خلکو لپاره نه د اساسي قانون او نه شرعي په لواده زما رهبری د منلو ده. دا به نو څه رهبری وي؟
حرفم حجیت حرف رهبر نداره. این چه رهبری خواهد؟
د خامنه ای لدی استدلال سره سره هم د مجلس رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی چې د خامنه ای د اوګدو کلونو ملګری پاتې شوی وو، د خبرګانو شورا لغړی غوښتنه وکړه چې هغه ته رایه ورکړي. د غونډې په پای کې یوازې 14 کسان خامنه ای ته رایه ورنکړه او پاتې شپږ 15 موافقه وکړه چې د اساسي قانون تر ټول پښتنې پورې خامنه ای موقت رهبر وټاکل شي. د همدې کال په اسد میاشت کې په فوق العاده غونډه کې د خامنه ای د دایمي رهبری تایید شو او تر ننه یې په دې څوکۍ تکیه وهلې. خو یو شمېر بهر میشتي ایرانی کار کارپوهان له هغې ډلې مجید محمدی وی خامنه ای هغه توازو یوازې د خپل رهبری د اطاعت د تضمین لپاره غوره کړی و او وروسته ثابت کړ چې یو جا طلبه واکمن ده. د خامنه ای دا خبرې په داسې حال کې افشا شو چې په ایران کې د رژیم او په خاصه توګه د مذهبي رهبر پر ضد شعارونه ورکول کیږي. خبرګانو د مجلس د ویډیو خبرونکي ژورنالیست شهید علوی د ازادي راډیو فردا څنګه ته وویل ویډیو له ایران دننه چا ورته لیږلی او ده هم خبره کړه.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از
ده ویدیو را لیگون که قختل ثابت کړي هغه کس چې خلک نالایق رهبر بولی او باید د ولایت فقیه له تخت راکوز شي په خپل هم منی چې د هغه ملت په حال باید وجړل شي چې د رهبروي. فکر کوم د ویدیو را لیگون که همدا هدف چې د خبرې د خلکو هغه اعتراضونو ته مشروعیت ورکوي چې د رژیم او خامنه‌ای په ضد پیل کړي او منځلاري هم د دې ویدیو په کتلو سره خپل دریز بدل کړي.
مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بود.
سید علی خامنه ای د ایران د اساسي قانون په اساس د هیواد تر ټولو عالی مقام او د پوځیانو اعلی سرقومندان ګڼل کیږي او په سیاسي او لوی چارو کې پریکړه ورسته او ټاکون کیده. ایرانی چارواکو د اوسنۍ ویډیو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر وروستیو مظاهرو را دي خوای د امریکا، سعودي عربستان، اسرائیل او یو شمېر هیوادونو استخبارات تورن کړل چې په کورنۍ چارو کې لاسوهنه کوي.
نا هم دې خبری مجله ورسته مطلب د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس چې هغه ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تر ټولو لدرنوي برخمن غړي په توګه قتل کیږي هڅه کوي چې په پوس کې د خدمت خپل خوږی او ترخی خاطرې له پوځیانو سره شریک کړي. هغه په وروستیو کې له خپلو پوځیانو سره په لیدنو کتنو کې داسې خاطرې بیان کړي چې له دې مخکې نوې بیان کړي او په دې توګه غواړي پوځیان ځان ته ورنږدې کړي. فرانس پریس اژانس په دې رپورټ کې د هغه وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې مهمې برخې له نوریاس نوري اورو.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس تیره میاشت د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اډې او د امریکا په خاوره کې دننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگټن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگټن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي، خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یوه سرخلاصې سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نول، ماتس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دنده ترسره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بچ شو. یوه سخت دریځ عرب مخکې له دې چې د ماتس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. ماتس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او ده ته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. ماتس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي یې ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه ده ته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. ماتس وایي دغه سخت دریځ ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درکولی شي، خو دا ډاډ یې هم ورکړل چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یې یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وای کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د دې امکان شته چې یوه ورځ وکولی شي امریکا ته مهاجر شي. ماتس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځ او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د ماتس نورې کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. ماتس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اډه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2000 لومړي کال د جون د میاشتې د یوې غونډې خاطره هم بیان کړې او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه یې توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی، خو یو ځای چې امریکا باید مطلقاً له غزان لری وساتی او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفایو 2200 نوی پټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري زمون د نن ورځې د خبرونو ورستي خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
تشکر از شما.